د مازیګر څلور بجې شوې زموږ غاګله ازادي رادیو اوري قدر من اوریدونکو په دې اوساته خبرونه کې راپورونه او مرکه او 25 دقیقې اونیس بس لرو خو له هر څه مخکې په موکړې خبرونه ته په خوست ښار کې یوه 14 درې کسان وژلې او وته نه نورې ټپیان کړې دي د خوست ولایت مطبوعاتي دفتر نن په یو بیان کې ویل چې دا 14 سپین جمعه تنځ دی په یو هوټل کې شوی او مړه او ټپیانې په دې ښار کې ډېره وزیرستاني کډوال دي بیان زیاتوي چې ټپیان د پیښې له ځایه روغتون ته انتقال شوي په بیان کې دا یادونه هم شوې چې د پیښې د څرنګوالي په اړه د سیمه ییزو چارواکو پلټنې روانې دي د دې برید پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې خو د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې دا حمله د بې پیلوټه الوتکې په وسیله شوې او د پاکستاني طالبانو یو مشر حافظ ګل بهادر پکې په نښه شوی دی دا راپور د خپلواکو سرچینو لخوا نه دی تایید شوی د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي طالبانو په هلمند کې پر اسنایو کې د خځو د غږ پر خبرولو بندیز لګولای د مرکز په یو راپور کې په دې اړه اندېښنه خودلې او دای له تبعیض ډک کار بللې د راپورونو لمخې د هلمند اطلاعات او فرهنګ ریاست د زمری لومړی نیټه څخه رسنیو ته خبرداري ورکړی چې د خځو په غږ کې د هر راس پروګرام له خبرولو ډډه وکړي اخو د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه سی پی جی له طالبانو غوښتي دي چې د رسنیو پر وړاندې محدودونکو اقدامات پای ته ورسوي د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ شبکې یا نای وای چې اوس مهال لاس تنه خبريالان د طالبانو په بند کې دي په ورستي اقدام کې د راپورونو له مخې پرون د طالبانو استخباراتو د تلو نیوز خبريال عطا الله عمر او د اطلاعات روز خبريال وحید الرحمن افغان مل نیولې دي د سره صلیب نړیواله کمیټه آی سی آر سی وایي ژمنه ده چې له افغان سیلاب ځپلو سره مرستو ته دوام ورکړي د کمیټې نن په یو بیان کې د نړۍ په ځینو سیمو له هغې ډلې په افغانستان چین سلووینیا او سودان کې د سیلابونو پر راوتلو چې خلکو ته یې درانه مالي او ځاني زیانونه اړولي دي اندېښنه ښودلې ده آی سی آر سی ویلي دي تازه سیلابونه داسې وخت د افغانانو ژوند له ګواښ سره مخامخ کوي چې د هیواد لا د مخه له پیچلو بشري ناورین څخه کړیږي بیان زیاتوي چې د محل افغاني سری میاشتې سره په ګډه سیلاب ځپلو سیمو کې خلکو ته روغتیایي خدمات رسوي او ترڅنګ پر خلکو کمپلې خیمې ترپلونه او نور اړین مواد ویشي د راپورونو له مخې یوازې په 13 جولای میاشت کې لسلو زیات کسان په افغانستان کې د سیلابونو د راوتلو په پایله کې مړه شوي دي لسګونه زرات ساروي تلف او زرګونه کورونه هم ویجاړ شوي د امریکا د هوایی ایالت په ځنګلونو کې د اور د لګیدو په پیخه کې د مړو شمیر شپږ نوي تنو ته لوړ شوی په همدې حال کې د تری تم شویو کسانو خپلوان له هم په خپلو عزیزانو پسې ګرځي ورسته لدې چې چټک خبرېدونکي اور د تیرې اونۍ د سه شنبې په ورځ د ماوي سیمې لویدیځ ساحل کې هم خپور شو د هوایی والی جاش ګرین پرون په اور سوځیدلای ښار لاهیانه د جګړې له ساحې سره تشبیه کړ چارواکي وایي په ماوي کې تر 2200 ډیرې ودانۍ یا زیانمنې شوي یا ویجاړې شوي دي دا په وروستیو سلو کلونو کې په دې سیمه کې بې ساری ځنګلي اور بلل شوی چې لمبې لا پسې پراخېږي او د چین د دفاع وزارت نو ویل چې د دې هیواد دفاع وزیر لی شانګ فوبا د اګوست له 14 تر 19 نیټې پورې له روسیې او بلاروس څخه لیدنه وکړي د بیان له مخې لی با په روسیه کې په نړیواله امنیتي غونډه کې ګډون وینا وکړي د روسیې د ملي دفاع وزارت له مشرانو سره به وګوري او بلاروس ته د سفر په ترڅ کې به د بلاروس د دولت او پوځ له مشر سره وویني چین او روسیې په خپلو کې پوځي اړیکې ډېر ټینګ کړي ګډې غزنې او پوځي تمرینونه یې کړي دي خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل قدرمن اوریدونکو را سره وسی د خبرونه په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي په خوست کې 14 کدی به پیلوټه الوتکې بریت په دې اړه جزئیات ترکو په نورو موضوعاتو کې د طالبانو چارواکو د هلمند ولایت پر رسنیو کې د ښځو پر اواز بندیز لګولی او په کندهار کې درې نور خبريالان نیولې دي
د یک شنبه په ورځ په کندهار کې درې تنه خبريالان د اسلامي امارت د ځواکونو له لوري نیول شوی دي چې موږ هڅه کوو ترڅو دغه خبريالان ژر تر ژره راخوشي سي
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د ایران امنیتي ځواکونو نه تنه بهیان نیولې دي پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ د کلیزې په مناسبت په ځنګړی راپور کې د افغانستان د موسیقي خوار وضعیت ته کتنه کوو
سندر نه مړ کیږي ځکه دې یقین لرم د سندرې په ستوني باندې یو ډېر دروند لاس ایښودل شوی دا لاس به دوام ونه کړي چې دلته پروت وي.
د طالبانو د بیا واکمنېدو د کلیزې په اړه په 15 دقیقې پروګرام کې نور تفصیلي بحثونه هم لرو. اورېدو ته را سره اوسئ.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکلستا سکوربایم. طاهر روحان د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته. په خوست ښار کې یوې 14 درې کسان وژلي او وطن نورې ټپیان کړي دي. د خوست ولایت مطبوعاتي دفتر ویلي چې دا 14 سپین جمعه ته نږدې په یو هوټل کې شوې او مړه او ټپیان په دې ښار کې ډېره وزیرستاني کډوال دي. خو پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې دا د بی پیلوټه الوتکه حمله وه او د پاکستانی طالبانو یو مشر حافظ ګل بهادر پکې پنهښ شوې ده. خو دا چې حقیقت څه دی د نورو جزئیاتو لپاره د ازادۍ رادیو خبريال همایون هیوات په مستقیمه اړیکه را سره دی او جزئیات راکوي. هیوات صاحب
مننه. د طالبانو حکومت چارواکي وایي نن شاوخوا 11 بجې د خوست ښار په مرکز کې یو 14 شوي چې تلفات هم لري. د طالبانو حکومت د خوست ولایت مقام په یو اعلامیه کې ویلي دي چې په دې پیښه کې 100 تنه وزیرستاني کډوالو او د خوست ښاریانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د اعلامیه د معلوماتو پر بنسټ لسیمې د دریو وژل شویو کسانو جسدونه او ټپیان روغتون ته لیږدول شوي دي. په اعلامیه کې همداشان لیکل شوی دي چې سیمې ته د دوی ځواکونه رسیدلی دي او په اړه یې پلټنې روانې دي. خو پاکستانی رسنۍ د خوست پیښه یو هوایی برید بولي. د پاکستان آج تلویزیون لیکلی دي چې په دې هوایی برید کې د پاکستانی طالبانو د تحریک د یو مهم قومندان حافظ ګل بهادر کسان په نښه شوي دي. آج همداشان لیکلی دي چې د دې برید اصلي هدف خپله حافظ ګل بهادر و. خو خپلواکو سرچینو لا دا موضوع نه ده تایید کړې. په پاکستان کې د نامنیو له ډېرېدو وروسته پاکستاني چارواکو تور لګولی و چې په پاکستان کې بریدونه له افغانستان څخه تنظیمېږي او پاکستاني طالبان له افغانستان څخه پاکستان ته راوړي او هلته بریدونه کوي. یادو چارواکو همداشان خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت هغو کسانو مخونه نیسي چې په پاکستان کې نامنی جوړوي دوی به خپله اقدام وکړي. د دې پیښې نور جزئیات به په راتلونکو خبري سرویسونو کې ولرو. مننه.
تاسو مننه همایون هیواد د ازادۍ رادیو خبريال و چې په خوست کې د نننۍ حمله جزئیات راکول.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادۍ رادیو.
پر افغان خبريالانو او رسنیو د محدودیتونو په دوام د طالبانو حکومت په هلمند ولایت کې رسنیو ته خبرداري ورکړی چې په هیڅ صورت کې د خځو غږ نه خبروي. په سیمه کې سرچینو او د رسنیو یو شمیر د ملاتړ بنسټونو ازادي رادیو ته ویلي چې طالبانو ان په سوداګریزو اعلانونو کې هم د خځو د غږ پر خبرېدو بندیز لګولې. د بل خو د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې له طالبانو غوښتي دي چې د رسنیو لګواخلو لاس واخلي. امید زهیرمل او په دې اړه نور تفصیل.
که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار له خبريالانو او رسنیو سره د ښه چلند ژمنې کړي، خو برعکس د دوی پر وړاندې خپل سخت دریځ کړونو ته دوام ورکړی دی. تازه په هلمند کې سیمه ییز خبريالانو او رسنیو یو شمېر ملاتړي بنسټونه وایي طالب چارواکو رسنۍ ګواښلي او خبرداري ورکړی چې له دې وروسته په هیڅ حالات کې د خځو غږونه خپاره نه کړي. په هلمند کې اوځایي خبريال چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم او غږ په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل طالبانو آن په سوداګریزو اعلانونو کې د خځو د غږ په خبرېدو بندیز لګولی. د هلمند په ګډون د افغانستان په ډیر شمیر ولایتونو کې سیمه ایزو رسنیو د ملګرو ملتونو د یو شمیر ادارو او ځینو رسنیو په مالی ملاتړ د روغتیا او د ناوچاو د مهماتو په اړه یو شمیر سوداګریز اعلانات خپرول چې پکې د خوځو غږونه وو. په هلمند کې د یوې سیمه ایزې رادیو مسؤل چې دی هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم او غږ په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل د هلمند د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست ټولو سیمه ایزو رسنیو ته خبرداری ورکړی. کله دې وروسته یې له هرې رسنۍ په هره برخه کې د خوځو غږ خپور شي تړل کیږي او مسؤل به مجازات کیږي. سرچینه دا هم وایي چې په هلمند کې لا لوړان د خزینه خبريالانې له کار کولو منع شوې وي او اوس یې په ثبت شوې بڼه په خبرېدونکو غږونو هم بندیز ولګېد. د هلمند ولایت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ. په همدې حال کې د افغانستان د خبريالانو مرکز یو اعلامیه کې د طالب چارواکو په دې پریکړه اندېښنه ښودلې او دا یې ښکاره تبعیض بللې. د دې مرکز په اعلامیه کې چې پرون خپره شوې لیکل شوې د دې ډول اعلانونو خپرول د خصوصي رسنیو مالی سرچینې دي او بندیز د سیمه ایزو رسنیو د سقوط لامل کیږي. د خبريالانو د خوندیتوب نړیوال کمیټه هم خبره کړې اعلامیه کې طالبان د افغان رسنیو په زپل او غواخلو تورن کړي او تری غوښتي چې د خبريالانو د خوندیتوب په برخه کې خپل ځواني عملی کړي. د دې کمیټې په اعلامیه کې چنن خبره شوې د سی پی جی د اسیا د پروګرامونو د همغږي کوونکې بیلیا یې له قوله لیکلي په داسې حال کې چې افغانستان د نړۍ یو لوی بشري بیړنۍ حالت سره مخ دی، باوري معلوماتو ته لاسرسی کولی شي په بحران کې د ژوند ژغورلو سره مرسته وکړي، خو د رسنیو پر وړاندې د طالبانو زیاتېدونکی ګواښ برعکس کار کوي. په اعلامیه کې دا هم لیکل شوي چې د 2020 کال د اګست له 15 وروسته طالبانو په لسګونه سیمه ییزې رسنۍ وتړلې او د ځینو نړیوالو رسنیو په خپرونو یې بندیز ولګاو. خو له دې ټولو سره سره د طالبانو د اطلاعات فرهنګ وزارت د نشراتي چارو معین مهاجر فراهی پرون د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون ته ویلي دوی پر رسنیو هیڅ ډول فشار نه دی راوست.
په اصول کې اسلامي امارت د رسنیو خلاف نه دی او دا چې رسنۍ مکلف دي په هر هیواد کې چې دا غو هیواد او اصول ته نظام ته د هیواد هغه اولیا او لوړو اهداف ته ژمنې وسی دا په هر هیواد کې دا شیسته نور داسې سمج د رسنۍ څنګه غواړو.
خو د خبريالانو د خوندیتوب نړیوال کمیټې د بې پولي خبريالانو سازمان د افغانستان د خبريالانو مرکز د افغانستان آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ او یو شمېر نورو ادارو راپورونه ورکړي چې طالبان وایفل بیا ځلي رسیدو وروسته خبريالان په خپل سری ډول نیولي شکنجه کړي دي، د هوایي په کارونو کې لاسوهنه کړي او آن د رسنیو او خبريالانو راپورونه یې سانسور کړي. د خبريالانو د خوندیتوب نړیوال کمیټې بیا دا هم ویلي چې د دې ځپونکو کړنو تر شا تر ټولو محرکه قوه د طالبانو استخبارات دي. خو د طالبانو استخباراتو بیا د دې ادعا په اړه څنګه دی ویلي؟
او مور دل چې د طالبانو سیمه ایزو چارواکو په هلمند ولایت کې په رسنیو کې د خځو د اواز پر خبرېدو بندیز لګولې، بلخو د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو ټولنې په کندهار کې د طالبانو لخوا د نیول شویو دریو خبريالانو د ژر تر ژره خوشې کېدو غوښتنه کړې. د خبريالان پرون یک شنبه د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوې دي. د پتیرې یوونه کې د طالبانو د حکومت لخوا د نیول شویو خبريالانو شمیره اته تنو تر رسوي. د ازادي رادیو خبريال او په دې اړه نور تفصيل.
په کندهار کې د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو د اتحادیې استازي محمد یار مجروح ازادي رادیو ته وویل چې د ټولنیوز خبريال تاولا عمر، د اطلاعاتي روز خبريال وېد رحمان افغانمل او د ټولنیوز رسنیو فعال شمس عمري پرون نیبل سبي د نوموړي په وینا دوی هڅه کوي چې د خبريالان ژر تر ژره خوشي شي.
د یک شنبه په ورځ په کندهار کې درې تنه خبريالان تاولا عمر، وېد رحمان افغانمل او شمس عمري د اسلامي امارت د ځواکونو لورې نیول سوي دي چې موږ هڅه کوو تر څو د خبريالان ژر تر ژره راخوشي شي.
د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو د ټولنې استازي زیاتوي چې د طالبانو د حکومت بیان زبیولا مجاهد د دوه خبريالانو نیول د رسنیس کار سره تړلې نه بولي، خو بیا یې هم دوی ته ډاډ ورکړي چې د خلاصون په تړاوې هڅې روانې دي. محمد یار مجروح زیاتوي چې د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو ټولنه په پرلپسې ډول په کندهار، ننګرهار، پکتیا او کندوز ولایتونو کې د خبريالانو د نیونې په اړه اندیښنه لري.
خو زموږ غوښتنه وړاندې هم دا و اوس هم دا ده چې کچېرې خبريالان کومه تیروتنه کوي تر نیولو دغه سنولو وړاندې باید دغه چاره د اطلاعات فرهنګ ریاست پر مخ یوسي، هغه ته خبر ورکړي که غوی تیروتنه لري د غوی تیروتنه باید د خبرو لاره حلس بل لاره اداده چې د تخطوی کمیسون ستا هغه باید فعالیت نور هم ډیر کی په ولایتونو کې موږ غوښتنه کړې ده چې هلته باید فعال سي، غړي باید ولري تر څو دغه ډول ستونزې حل کړي.
دا پتی ریوونی کې د طالبانو د حکومت لخوا د نیول سو خبريالانو شمیر اته تنو ته ورسید. په پکتیا کې د اریانا تلویزیون سیمیز خبريال حبیب الله سراب، په ننګرهار کې د کلی د رادیو د دفتر مسول فقیر محمد فقیرزی، او د دغه رسنی خبريال جناغا سالی، او په کندوز کې د سلام وطندار رادیو سیمیز خبريال حسیب حساس هغه کسان دي چې د پنځشنبه ورځ رئیس نیول سوي دي.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو د حکومت لخوا د خبريالانو د نیولو د نوې څپې له پیل سره هم مهاله په هلمند کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست رسنیو ته سپارښتنه کړې چې له دې وروسته د ښځو اواز نه خپروي. ښځینه خبريالانې دا کار رسمن پر رسنیو کې د ښځو پر کار بندیز او تبعیض بولي. مرسلین ارسلا پر همدې موضوع له خبريالې مزلفه کاکړ سره مرکه کړې او په پایل کې ترې پوښتلې دي چې د رسنیو لارې د ښځو د غږ پر خبرېدو بندیز څه پیغام رسوي.
پر شوز باندې محدودیتونه وضع سوي او هغه د رسنې په غړو باندې چې د گزارش تر نشول څخه نیولې د گزارش په ورکول کې د مرکه کوونکو سره په استودیو کې په ژغیز باندې په تصویري باندې د ټول هغه موارد چې پر شوز باندې محدودیتونه لګولې و. خو بدبختانه قرار کړه د محدودیتونه نور هم ډیریږي چې اوس حتی په محلي راډیو کې کار کول ورته ستونزمنه سوی ده او دوی ته دا اجازه نه ورکول کېږي چې نور دی وکولای شي په محلي راډیو غانې کې هم وظیفه ترسره کړي چې دا نه یوازې په هلمند کې بلکې د هلمند ولایت تر څنګ په ډیرو نورو ولایتونو کې دی داسې فرمان صادر کړی دی چې ښځینه کولای په محلي راډیو کې هم نور کار وکړي.
ستاسو په نظر تیرو شلو کلونو ته که وګورو که تیرو دوو کلونو ته وګورو په رسنیو کې د ښځو د کار ونډه څونه ارزښتناکه ده؟ ځکه ښځې هم په رسنیو کې د خبریالانو په توګه کار کوي او هم مخاطبین په افغانستان کې اکثریت ښځې دي، دوی راډیوګانې اوري. که اوس د راډیو له څپو د ښځو غږ بندیږي نو دا به د ښځو په ژوند باندې څونه تاثیر وکړي؟
دا ډیر زیات بد تاثیرات لري، هم پر شوزو باندې هم د هغوی په مخاطبینو باندې ډیر زیات بد تاثیرات لري، ځکه چې شوزو په دې ارڅو کې د شلو کلونو په جریان کې هم په دا تیرو سو کلونو کې ډیر لاسته راوړنې درلودل، په دې ارڅو کې ډیر کار کړی دی چې اوس دې غواړي بدبختانه چې هغه ټول د دې لاسته راوړنې هغه د ټول د دې زحمتونه د خاورو سره خاورو کې او دې د ټولنې سره حذف کړي، د رسنیو سره حذف کړي، پر دې باندې ډول ډول محدودیتونه لګول کېږي. حتی تر دې پورې چې محدودیتونه شاید خاص دلایل هم ونه لري، لیکن دی دا ډول شتاره کوي چې دی نور نه غواړي چې ښځه په ټولنه کې فعالیت ولري یا هم په بخصوص په رسانه کې.
په وروستیو ورځو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو حکومت لخوا د خبریالانو د نیولو یوه نوې څپه پیل شوې. دا په افغانستان کې د خبریالۍ د کار او په مجموع کې د خبریالانو لپاره څونه د اندېښنې وړ دی او دا پر دوی باندې د کاري محیط څونه را تنګ او محدودوي ستاسو په نظر؟
د دې حذف کول ډېر زیات عواقب لري، ډېر زیات بد تاثیرات لري چې د اقتصادي ستونزو سربېره شاید له ډېر زیاتو رواني مشکلاتو ستونزو سره مخامخ سي. شاید دوی هغه ازادي بیان چې دوی خپل په اصطلاح وایي چې ورکړی ده، هغه ازادي بیان دې در سوال لاندې بیا یو ته هغه د فردي مشخص تعریف نه لري، ته د ښځو لپاره مشخص تعریف نه لري، دا چې دوی ښځې له رسنیو څخه محرومې کوي، دوی حذف کوي، نو دا ډېر زیات منفي تاثیرات لودلی سي. نه یوازې د خپل شوز لپاره، دا د جهانیانو لپاره یو ډېر بد پیام درلودلی سي، د دې رسمیت پیژندلو کې ډېر بد وخت درلودلی سي.
خبریاله او د رسنیو د حقونو فعاله مزلفه کاکړو چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د افغانستان د روانو چارو په اړه وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو سیمه ایزو مسایلو ته. د ایران امنیتي ځواکونو نه تنه بهایان نیولي او د هغوی څلوېښت درملتونونه او ګودامونه یې ضبط کړي دي. د ایران د اطلاعاتو وزارت دا خلک د درملو په قاچاق او احتکار تورن کړي. ایران بهایت په رسمیت نه پیژني او د دې ډلې خلک په بیلابیلو پلمو بندیانوي. د موضوع تفصیل صفی الله ستانکزی اوروي.
بهای فعالانو د ازادي اروپا فردا راډیو ته ویلي په تازه نیول شو بهایت باو کې اشکان افشین، اردولان تبانیان او د دوی یو خور او زوم شامل دي. دا په ایران کې د بهایانو پر ضد د رژیم د ځپونکو اقداماتو تر ټولو ورسته مورد ده. د راپورونو له مخې حکومتي ځواکونه هم درس په ایران کې د دې نهو کسانو شاوخوا څلوېښت درملتونونه او ګودامونه ضبط کړي دي. د ایران د اطلاعاتو وزارت د اګست په 13مه یکشنبه په یو بیان کې اعلان کړ چې دا بهایی کورنۍ او د هغوی ملګري چې د درملو او سینګارتوکو په برخه کې کار کوي نیولي. حکومتي چارواکو په دغو کسانو د درملو د قاچاق او احتکار او تر څنګ د پیسو وینځلو او مالیو د تیښتې تورونه لګولي. د راپورونو له مخې ایراني ځواکونه همدارنګه د یکشنبه پر ورځ په ایران کې د بهایانو د ټولنې پخوانی مشر نوی کلن جمال الدین خانجانی او د هغه لور ماریا خانجانی نیولي. خانجانی یو وار له 1910 تر 1996 پورې شاوخوا لس کاله بند هم تیر کړی. پر خانجانی په خوا د نظام پر ضد جاسوسي او د ملي امنیت پر ضد تبلیغ تورونه لګېدلی وو. د ایران د بهایانو د ټولنې اکثر مسؤلین بندیان دي، له هغې ډلې فریبا کمال آبادی، مهوش ثابت او عفیف نعیمی هر یوه تر لسو کلونو په بند محکومه ده. د ایران امنیتي ادارو په مختلفو پلمو او امنیتي دلایلو سره د بهایی عقیدې په هغو ادباو چې ښې دندې یا پیسې لري فشارونه راوړي او د هغوی د شتمنیو ته ضبط تر څنګ یې په خپله هم بندیان کړي. حکومت هم درس په تیرې ولسیزه کې د اسعارو د بایو حکته پورتوالې د بهایانو په فعالیت تړلې بللې او په دې برخه کې هم لزګونه بهایان بندیان کړي. په ایران کې له 13 سپتمبر راهیسې چې د مهسا امینی تر وژل کېدو وروسته پراخې مظاهرې پیل شوې. د ګڼو نورو سیاسي او ټولنیزو فعالانو ترڅنګ حکومت پر بهایانو هم ورځ تر بلې فشارونه زیات کړي او هر یو نیم وخت د دې ډلې خلک هزاره بندیان کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د طالبانو حکومت په تیرو دوه کلونو کې ډیره هڅه وکړه چې موسیقي په زوره غلي کړي. د طالبانو د لیدلوري له نظره موسیقي حرامه ده، خو سندرغاړي ورسره یو خلنه دي او دوی وایي موسیقي د ټولنې د اړتیا مهمه برخه ده. پر موسیقي د طالبانو د بندیز لکبله یو شمیر سندرغاړي له هیواد وتلو ته اړ شوي او کوم کسان چې وطن کې پاتې دي په نورو کاروبارونو لګیا دي. اسد الله الدین په یو تفصیلی راپور کې د موسیقي اوسنی وضعیت او د محلي سندرغاړو حالت او فعالیت ته کتنه کړې.
دیوه د کلیم ډې کوم وطن پخته سپارما، وطن پخته سپارما، دیوه د کلیم ډې کوم.
د پښتو موسیقي د بان تازه غوړېدلې ګل میرخان مقوری دای په جلا وطنۍ کې سندري وایي او په خبره یې د خپل پلار عبد الله مقولی پر پلی ګام یې خیدای او په سندرو یې یاد تازه ساتي. میرخان مقورای وای افغانستان کې د محل د سندرغاړي پرستونی لاس یې خودل شوی، خو په خبره یې د حالات سندرې نشمړې کولای.
زما فکر اماسی و وطنی و فولکلوریک شعر و تذکر سے وطن سر بے انتہا و وطن خلق سر بے انتہا مینل سندر مڑ نہ دا سندر نہ مڑ کی زپ دے یقین لرم د سندر پ ستونی باندے او ډیر دروند لاس خود سوا دا لاس پ دوا مون کی سدل د پروت سندر ژوند دی دا سندر با ژوند دی کڅ هم په وطن کې ژوند دی نه دا مو او نورو ملګرو نرمندانو سندره ژوندۍ ساتلې او سندره به ژوندۍ وي.
د طالبانو لوبیا واکمنې مخکې د پلازمینې کابل د خرابات او د نورو لوی خارونو ځنګړې کوڅه د محلي سندرغاړو له شور او زواګه ډکې وي. خود د 2020 کال د اگست په 15مه وخت د طالبانو لوبیا رسیدو وروسته پر سندرغاړو کړی تنګ شوه. ځینې له هیواد ووتل، خو یو شمیر نور بیا هلته پاته او په نورو کاروبارونو لګیا دي.
شادمان ایران دیدم لزای دروم ریخیس من جوان نامرادم این بود تقدیری.
یو شپیت کلان عبدالخالق نوری د هرات یو محلي سندرغاړی دی. هغه په خوا خپل نامرادی او بی وسه تقدیر ته سندره ویلې، خو نه پوهېده چې دا به یې د ژوند په حقیقت بدلیږي. نوری اوس خپل شپږ کسیزې کورنۍ ته د موسیقۍ نه بلکې د ریکشا چلولو له لارې نفقه ګټي. هغه وایي له موسیقۍ لریوالې پر روح او روان اغیز کړی دی.
یو دلتنګی به پیدا شوه،
یو ډول زړه تنګی را ته پیدا شوه. په خو می لوی سره او انګیزه درلوده، شعر می لیکه او ډیر کار می کاوه. اوس می زړه وړوکی شوی، مرګ ته نږدې شویم. احساس کوم چې سامه ورک شوی او سمسا نشم استله.
هغه سندرغاړي چې جلا وطن شوی هیواد کې د سولې او داسې ژوند غوښتون کې دي چې هنر او هنرمند ته پکې درناوی وي.
کابل پتے دنیا جنت یاد گے لکد سرو گل نوہار کلے گے لندن تا باندے ندر کم خار دفارس ننگ رہار کلے گے کابل پتے دنیا جنت
دے وطن ستاین تا دین محمد غمخوار دا سندرہ دیر مشہور دا، خو اوس له غنه جنت وطن پاته او بهر کې سندري غږوي.
کابل په دې دنیا جنت دی، په دې دنیا کې خان او تفکر دی، هر چا ته خپل وطن کشمیر دی. زموږ وطن د لکه مور پلار ورور خور دا سره باندې ګران دی. زه وایم چې خدای نو داسې یو صلح آرامي راوړي په دې وطن کې چې دغه تباهي لري شي، دغه بدبختي
نو ضرور صلح دا اول څه صلح راشي.
طالبانو لکه د لومړي ځل واکمنۍ په څیر واک ته بیا راتک سره موسیقي منع اعلان کړه. هغوی څو ځله د موسیقي آلې لکه ډول، تبله، هارمونیه او توله له سندرغاړو راټولې او لمنځه یې یوړې. په هرات کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر مشر عزیز الرحمن مهاجر ازادي رادیو ته ویل چې حکومت به د موسیقي د ممنوعیت لګامه هیڅ کله پشان شي.
مطلقه موسیقي حرام استند از نگاهی فقه اسلامي.
موسیقی مطلقا حرام ده، د اسلامی فقه له نظر حرام ده، او موږ نشو کولای سندرغار ته جواز ورکو ځکه دا کار حرام ده او خدای پر ناراضگی.
فحش حرمت هستند که به خداوند متعال ناراض میشه.
ځینې دینی علما بیا وایي چې د موسیقی په اړه د طالبانو لیدلوری د اسلام له دین نه د هغوی له سخت تفسیره سرچینه اخلي. د اسلامی علومو څیړونکی محمد محق ازادي رادیو ته وویل په قران شریف کې د موسیقی د حراموالی په اړه قطعی حکم نشته.
قضیه موسیقی قضیه اختلافی است. اگر کس شخصا طرفدار این نظریه است که موسیقی
د موسیقی قضیه یو اختلافی قضیه ده، کڅوک شخصا د دې نظریه پلوی وی چې موسیقی جایز نه ده، کولای شي وای نوري. قران شریف کې قطعی حکم نشته. په دې اړه معتبر حدیث هم نه دی راغلی او د فقهاو ترمنځ د برخه کې اجماع نشته. د وی سخت او اختلافی نظریه پیداوی ته د خلکو مجبورول غلط کار دی. دا کار ټولنه بدویت او د هنر او فرهنګ لریوالی ته بیای.
فرهنګ څوک مده؟
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ هم د طالبانو له واکمنۍ وروسته په پرتګال کې فعالیت کوي. دغه بنسټ مشر ناصر سرمست وایي د موسیقي په وړاندې د طالبانو سخت دریز د افغانستان دود او فرهنګ ته زیان اړوي.
سیاست های طالبا فعلا دو مشکل داره. یک،
د طالبانو سیاستونه دوستون زلري. لومړی دا چې د افغانستان د موسیقي بډایا میراث ته نابودي کندې ته چوي، او دویم هم دا چې د موسیقي نشټواله افغانستان لرواني پلوه په یوې ناروغي او تاوتریخجنې ټولنې بدلې.
سرمست موسیقي د ټولنې یو اړتیا بولی او په خبره یې موسیقي نن سبا د تبابت درجه ته ځان رسولې دی. طالبان بیا د موسیقي تنده پر ترانو ماتوي. د هغوی د ترانو کمپوزونه کله ناکله د مشهور سندرو کمپوزونو ته ورته وي، خو په دې توپیر چې موزیک ورسره نه وي. په ظاهر داسې نه بریښي چې طالبان دې پر موسیقۍ له بندیزه لاس په سر شي، خو له هېواده وتلي سندرغاړي بیا وایي دوی به خپلو مینهوالو ته له هرې لارې چې وي ځانونه رسوي او نوې نوې سندرې به ورته وایي.
ستاسو ل پیغامونو
سلامونه احترامات د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته وایم. همدرد هم له لغمان نه. دا غریب او بیچاره خلک دا ډیر مشکلات سره مخ دي، او بیخي د امرست په ټپه ولاړ دي. بیخي ستنه هماغه خلک سي په مرستو تکیا ول، هغه ډیر خوار وزار دي او سترګې په لار دي. دا خو دس خو نه ده په کار سي. دا نړیوال هر شی ورور سیاست پورې وتړي. دا خلک خو په نړیوالو حق لري. دا خو همدغه جنگو کې څوک کونډه سوی ده او څوک یتیم سوی ده، څوک مایوبه سوی ده. دا خو همدغه نړیوالو جنگو کې سوی دي. دا خلک سو کې دا خو د خدای اله دا همدغه مرستې سینې دا خو بیخي احتیاج او محتاج د سترګې په لار دي همدغه مرستو ته. او دا که د هر چا په وس کې، که د حکومت په وس کې، د طالبانو په وس کې او که د موسسو په وس کې، باید چې دغه ته توجه وکړي. دا خو بیخي ده په ټوله سیمه کې بیخي نه سروې ټیمونه راځي. په دغه اووم میاشتو کې یو ټیم راغلی د سروې، چې هغه هم سروې کړې ده. لمبرونه یې خلکو نه اخیستي دي او هېڅ درکې نه لګېږي. هر سړی راځي موږ ته شکایت کوي چې وروره ته غږېږې د موږ غږ ورسوه، او موږ دغه نه له لاسه کېږي نور مو وخت نه نیسم. او په دې هیله چې دا پیغام نشر شي.
السلام علیکم زادی رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه ونی کلی زه د هلمند ولایت ته کې کېد ورسواله خبرې کوم د تدا افغان دې سیمه ته مول ډیر ګراند دې به چوڅه تر خشته
سلامونه احترامات بعد له سلامه مې د ازادي رادیو د کارکونکو صدا خلاص دی چې موږ تر مربوطه مشرانو پورې ورسوي د متقاعدینو په حساب کې چې موږ حقوق موږ ته نه راکول کېږي تقریبا یو کال په حدودو کې موږ ته نن لاړ سه سبا راسه دغه ویل کېږي خو موږ برخلیک نه دی معلوم د معیبینو په حساب کې نو هیله کوو چې دا زموږ تر مربوطه ځایو پورې ورسېږي نور مو وخت نه ضایع کوم پر خدای مو سپارم السلام علیکم
ستاسي پیغام ستاسي نظر
زموږ راګله ازادي رادیو اوري قدر من اوریدونکو د دې خبرونه مطالب او راپورونه هم دومره په پاتې خبرونه کې د خبرونه په دوهمه نیمه کې د 25 دقیقې اونیس بحث لرو لکه څنګه چې ما په سر کې هم یادونه وکړه د خبرونه باس پر افغانستان د طالبانو د دوه کلنې واکمنۍ موضوع ته ځانګړې ده خو لمړی په مکرۍ خبرونو ته په خوست ښار کې یوې 14 درې کسان وژلې او 8 تنه نورې ټپیان کړې دي د خوست ولایت مطبوعاتي دفتر نن په یو بیان کې ویل چې دا 14 سپین جماعت ته نږدې په یو هوټل کې شوې او مړه او ټپیان په دې ښار کې ډیرا وزیرستاني کډوال دي بیان زیاتوي چې ټپیان د پیښې له ځای روغتون ته انتقال شوې دي په بیان کې دا یادونه هم شوې چې د پیښې د څرنګوالي په اړه د سیمه ییزو چارواکو په لټنې روان دي د دې برید پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې خو د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د حمله د بي پیلوټه الوتکو په وسیله شوې او د پاکستاني طالبانو یو مشر حافظ ګل بهادر پکې پنهخه شوې ده د افغانستان د خبريالانو مرکز وای طالبانو په هلمند کې پرسنیو کې د خځو د غږ پر خبرولو بندیز لګولې د مرکز په یو راپور کې په دې اړه اندېښنه خوده او دا یې تبعیض د کار بللای دی د راپورونو لمخې د هلمند د اطلاعات او فرهنګ ریاست د زمری له لومړۍ نیټه څخه رسنیو ته خبرداري ورکړی چې د خځو په غږ کې د هر راس پروګرام له خبرولو ډډه وکړي بلخو د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی د طالبانو له حکومت نه غوښتي دي چې د رسنیو پر وړاندې محدودونکي اقدامات پاتور رسوي د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ شبکه یا نای وای چې اوس مهال لستنه خبريالان د طالبانو په بند کړي په ورسته اقدام کې د راپورونو لمخې پرون د طالبانو استخباراتو د ټلو نیوز خبريال عطا الله عمر او د اطلاعات روس خبريال وحید رحمان افغان مل نیولې دي د سره صلیب نړیواله کمیټه یا آی سی آر سی وای ژمنه ده چې افغان سیلاب ځپلو سره مرستو ته دوام ورکړي د کمیټې نن په یو بیان کې د نړۍ په ځینو سیمو او لهغې ډلې په افغانستان چین سلووینیا او سودان کې د سیلابونو پر راوتلو چې خلکو ته درانه مالی او ځاني تاوانونه اړولې دي اندېښنه ښودلې آی سی آر سی ویلي دي تازه سیلابونه داسې وخت د افغانانو ژوند له ګواښ سره مخامخ کوي چې د هیواد لا د مخه له پیچلو بشري ناورینونو څخه کړیږي بیان زیاتوي چې د محل افغاني سری میاشتې سره په ګډه سیلاب ځپلو سیمو کې خلکو ته روغتیایي خدمات رسوي او تر څنګ پر خلکو کمپلې خیمې ترپالونه او نور اړین مواد ویشي د راپورونو له مخې یوازې په 13 جولای میاشت کې لسلو زیات کسان په افغانستان کې د سیلابونو دروتلو په پایله کې مړ شوي لسګونه زره څاروي تلف او زرګونه کورونه هم ویجاړ شوي دي د امریکا د هوایی ایالت په ځنګلونو کې د اور د لګیدو په پیښه کې د مړو شمیر شپږنوي کسانو ته لوړ شوی په همدې حال کې د تریتم شویو کسانو خپلوان لا هم په خپلو عزیزانو پسې ګرځي وروسته له دې چې چټک خپرېدونکی اور د تیرې اونۍ د سه شنبې په ورځ د ماوی سیمې لویدیځ ساحل کې هم خپور شو د هوایی والی جاش ګرین پرون په اور سوځېدلي ښار لاهیانا د جګړې د ساحې سره تشبیه کړ چارواکي وایي په ماوی کې تر 2200 ډېرې ودانۍ یا زیانمنې شوي یا ویجاړې شوي دي دا په وروستیو سلو کلونو کې په دې سیمه کې بې ساری ځنګلي اور بلل شوی چې لمبې لاپسې پراخیږي او د چین دفاع وزارت نن وویل چې د دې هیواد وزیر لی شانګفو به د اګست له 14 څخه تر 19 پورې له روسیې او بیلاروس څخه لیدنه وکړي د بیان له مخې لیبا په روسیا کې په نړیواله امنیتي غونډه کې ګډون او وینا وکړي د روسیې د ملي دفاع وزارت له مشرانو سره به وګوري او بیلاروس ته د سفر په ترڅ کې به د بیلاروس د دولت او پاوځ له مشر سره وویني چین او روسیې په خپلو کې پوځي اړیکې نږدې کړي او ګډې ګزمې او پوځي تمرینونه یې کړي دي
25 دقیقه.
دو خبرې دی، یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت جګړه
نظام پټ کول چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم یو ځل بیا قدر منوریدونکو په 25 دقیقې باس کې زه احمد تکل ستاسو کوربه د زمری اسد څلرشتمه چې د اگست 15 سره برابر ده د افغانستان او نړۍ د تاریخ لپاره خورا مهمه ورځ ده. په دې ورځ یو جمهوریت نظام چې تقریبا د ټوله پرمختللې نړۍ ملګرتیا ورسره و پرځید او پرځای په افغانستان کې داس یو نظام واکمن شو چې له دوه کلونو وروسته له هم د نړۍ هیڅ یو هیواد حتی خپل دوستانو په رسمیت نه دی پیژندلی. په تیرو دوه کلونو کې طالبانو امنیت راوست، صنعتي اقتصادي فعالیتونه یې پیل کړل، د فساد جرړې چې د تیر نظام شرمونکې میراث و تر یو حده وېستلې، خو ورسره په افغانستان کې د ښوونځیو او پوهنتونونو بنیادونه سست کړل ځکه د ټولنې نیمایي وګړي یعنی ښځې ترې بې برخې کړې. د بشري حقونو ټول شموله حکومت ولې او ځینو نورو برخو کې هم د طالبانو پر واکمنۍ د افغانانو او نړیوالو انتقادونه کم نه دي، خو طالبانو سره لدې چې حکومت په رسمیت پیژندل شوی نه دی ورورو په هیواد کې د خپل واکمنۍ ستنې ټینګ کړې او هغه حکومت چې یو شمیر خلکو به ویل خای شپږ میاشتې هم دوام ونه کړي دا دی تر اوسه واک چلوي. د طالبانو د دوه کلنې واکمنۍ په اړه خورا ډیر بحثونه او تحلیلونه شوي، خو لا هم زرګونه پوښتنې بې ځوابه پاتې دي. موږ په دې 25 دقیقو کې که ټولو دې پوښتنو ته ځواب نشو موندلای خو هڅه به وکړو چې ځینې د خبرونې له میلمنو سره په خبرو کې وڅېړو. د خبرونې میلمنې د امنیتي چارو شنونکي د جرمني د پلازمینه برلین د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر او د ښځو د حقونو فعال ګلالۍ مموزی چې په عین حال کې د بون د ایالتي شورا غړي هم ده، یعنی د جرمني د بون ښار د ایالتي شورا غړي ده. په دې خبرونه کې به پر همدې موضوع د پوهنتون د استاد او شنونکي نصر الله ستانگزی نظر هم له اوریدونکو سره شریک کړو، خو لمړی ز میرمن مموزی او خاغلی اتمر ته خراغلاست وایم. میلمنو ستړي مشه، لمړی غواړم له تاسو اتمر صاحب وپوښتم چې طالبانو څه وکړل چې له دومره کورنیو او نړیوالو انتقادونو او ننګونو سره سره واکمنۍ دوه کاله دوام وکړ؟
مننه تکل صاحب، تاسو ته سلامونه، ستاسو قدرمن میلمه ته سلام او اوریدونکو لیدونکو ته سلامونه او نیکیلې. د دوه کلو په تیریدو سره موږ وینو چې طالبان که داسې ویل کېږي چې دوی د امنیت په راوستلو کې ډېر غښتلي دي او بریالي دي، بیا هم تر کومه ځایه پورې چې لیدل کېږي دغه صورتحال تقریبا د شپږ میاشتو را په دې خوا په نسبي توګه ښه شوی. ولې؟ دا په دې معنی نه دی چې دلته امنیتي ستونزې بیخي نشته. تاسې که په تیر جمهوریت کې مو ګورئ هغه شل کالم همدغه د طالبانو ډله وه چې امنیت یې ګواښل او جګړه همدوی کوله، او په هغه وخت کې یوه ډله وه او هغه ډله د داعش ډله وه چې ډیری په هغه کې ډیرې خبرې وې، خلکو به مختلفې تفسیرې په هغه باندې کولې. اوس هم که موږ وګورو نه یوازې دا چې داعش ته دغه نورې تقریبا شل یویشت ترهګرې ډلې په افغانستان کې شتون لري، او دا کیدای شي چې د وخت په تیریدو سره نوې ستونزې طالبانو ته او افغانستان ته راپیدا کړي. همدا نن تاسې په خبرو کې ویل چې حافظ ګل بهادر په خوست کې ویشتل شو. یقیني ده چې دا د پاکستان د ډرون د الوتکو په وسیله شاید ویشتل شوی، او خپله طالبان هم دا خبره کوي چې زموږ هوایي حریم خوندي نه دی، دلته امریکایي تیارې ګرځي، پاکستاني ګرځي، کیدای شي د بل ځي د نورو هیوادونو تیارې دلته د امنیت په خاطر د خپل د دښمنانو د هدف ګرځولو په خاطر وګرځي. دا خپله دا حالت څرګندوي چې یعنې امنیت هغسې چې طالبان ادا کوي دا خوندي نه دی. لیکن په اوس مهال کې دغه یو حالت دی چې موږ ویلی شو چې خپل طالبان جګړه نه کوي، نو دغه امنیت ښه دی. لیکن دې سره موږ باید دا هیر نه کړو چې طالبان خپله په کورونو ورځي، هدفي وژنې کوي. د یو راپور پر بنسټ باندې تقریبا په تېرو شپږ میاشتو کې 233 کسان وژل شوي دي، او دغه کسان معمولا د تېر حکومت نظامیان دي یا تقریبا د طالبانو شاید فکري مخالفین دي. نو دغه داسې ښیي چې دغه امنیت چې دوی دا کوي سرپسلو کې هم دومره نه دی چې دوی هغه څه فکر کوي.
مننه اتمر صاحب. که البته مو خو په دې خبرونه کې د تیرو دوو کلونو جریاناتو ته قتل کتنه کو او چیروي، مګر ک لاند راته وایس چې د اوسنی وضعیت ته په پام سره او مسایلو ته چې تاسو یادونه وکړه، ک دې ته سړی توجه کی د طالبانو لپاره سخت ورځي را روان دي؟
یقینا دا د طالبانو پر ټول کار نه دی. زما یقین دا دی چې دا یو مرحله ده مخکې د دې نه چې دغه طوفان راشي. د طوفان نه مخکې مرحله ده، دا تضمین هیڅ نشته. د خلیلزاد خبره تاسې په رسنیو کې واورېدلی چې هغه ویلی چې احتمال د دې شته چې طالبان ایران سره وجنګېږي، او همدغسې د مرکزي آسیا ځینې هیوادونه دغه تشویشونه لري. پاکستان دغه تشویش لري چې افغانستان کې د دوی مخالفین شتون لري، او یقینا دوی به لاسترزنې کې نه ني. راتلونکي دپاره زه که وضع همدغسې دوام عمومي، نو دغسې سل په سلو کې ګارنټي او تضمین نشي کېدای چې افغانستان کې به سل په سلو کې امنیت ټینګ وي.
مننه اتمر صاحب. میرمن مموزی، تاسو څه فکر کوئ چې د طالبانو حکومت په تیرو دوو کلونو کې په د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت ونه پیژنده، داسې یو حالت هم ممکن و یا تصور کېدای شوی چې دوی سمدستي یا په لنډه موده کې په رسمیت وپیژندل شي؟ هغه حالت به کوم حالت و؟ زمونږ غږ که اورې میرمن مموزی، فکر کوم تاسو خپل مایکروفون اف کړی دی، که لطفا آن کئ او بیا له موږ سره خبرې وکئ. زما سوال دا و چې داسې یو حالت هم تاسو تصور کولای شئ یا تاسو تصور کیدای شوی په تیرو دوو کلونو کې چې مثلا طالبان سمدستي وروسته لدی چې واک ته رسیږي نړیوالو په رسمیت پیژندلی وای، دا به کوم یو حالت وای؟
سلامونه تاسو او ستاسو قدرمن میلمه ته. او ستاسو لیدونکو او ریدونکو ته زړه له کومې سلامونه او نیکه هیلې. دا موږ ته ټولو ته ډېره یو عجیبه خبره وه چې طالبان سبات دوی دوه کاله پوره کېږي، نو هېچا دا تصور نه کاوه چې طالبان به شپږ میاشتې په افغانستان کې پاتې شوي. طالبانو هغه وخت کې چې دوی راغلل، دوی شل کاله نظامی زده درلوده، جنگ کاوه، نو دوی هیچ وقت داسې دوی نه و روزل سوي چې د افغانستان حکومت د افغانستان چارې یو حکومت په مخ کې بوسي. دا طالبانو ته هم یو ډېر ستره خبره ده چې اوس دوی دوه کاله لګیا دي حکومت کوي، او ستونزې خامخا په وطن کې شته. یعنی تاسې زموږ تجارت وګورئ، زموږ بدبختي وګورئ، زموږ دا بد حالت وګورئ په افغانستان کې، نو دوی بیا هم وکړای شوای چې په دوو کلو کې دوی دا خلک آرامه کړي. خلک له جنګ نه ډېر ستړي وو، نو اوس په دې ستړتیا کې چې ملک کې امن راغلی دا صنعت هغه پکې شته چې افغانان پکې ژوند کوي او آرامه ژوند کوي، خو دا ټول د ژوند دپاره ډېر کم ده چې خلک په دې باندې هغه خپل روزمره ژوند. نو طالبان با باید په رسمیت او پیژندل سي تر څو به موږ وکړو چې په افغانستان کې ازموینه وکړو. موږ په افغانستان کې د حکومتونو ډېر ازموینه کړې ده، ډېر حکومتونه په افغانستان کې بدل شوي دي. زه د یوې مېرمنې په توګه باندې چې په جرمني کې په ولایتي شورا کې کار کوم، نو طالبانو سره باید خبرې وسي. طالبانو له خپلې هغه فکر او هغه مقبولې نه باید
یعنی ستاسو هغه اصلي خبره میرمن مموزیده ده چې که طالبانو سره لاوالی ورځ خبرې شوی وای دوی به د حالت ته به وضعیت نه وای رسیدلی. امدا ستاسو مطلب دی؟
امدا مطلب دی چې که طالبانو سره دوی سره په دوحه کې دوی سره تړون وسه، دوی سره موافقه وسه، دوی افغانستان ته راغله، دوی د افغانستان هغه واکمني په لاس کښې واخېستله، نو دوی طالبانو بېرته پرېښودل، دوی سره داسې کارونه چې افغانستان په رسمیت ونه پېژنن. خو بلې خوا داسې طالبانو هم په افغانستان کې یو وخت 15 کلنۍ حکومت کړی و، نو دوی باندې هغه باور چې په طالبانو باندې غوښتل چې دنیا ولري هغه نه لري. دوی طالبانو هم دا هغه د دوحې خبرې چې سوې وې، د دوحه کې چې دوی هغه لاسلیک کړی و هغه باندې عمل ونه کړ. نو ښه به دا ول که طالبانو په هغه لاسلیک چې په دوحه کې سوی ده په هغه باندې دوی عمل کړی وای، نو د افغانستان هغه حالت به اوس بل و.
ډېره زیاته مننه. ډېره مننه میرمن مموزی. قدرمنو اوریدونکو، تاسو 25 دقیقې د ازادۍ راډیو بحث اورئ. د خبرونې په دوام کې بیا هم له ښاغلي اتمر او میرمن مموزی سره نورې خبرې هم لرو، د طالبانو د واکمنۍ د 2 کاله د پوره کېدو پر موضوع. خو اوس لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، د پوهنتون د استاد او د افغانستان او نړۍ د سیاسي چارو د شنونکي نصرالله ستانکزی نظر اورو چې البته د ځینو ستونزو له کبله چې دوی نشوای کولی په دې پروګرام کې ګډون وکړي، دا ویډیو یې موږ ته راستولې ده او دا پیغام یې له تاسو سره شریکوو.
په تېرو 2 کالو کې متاسفانه افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ لاندې اساسي ستونزې دادي چې په لومړي سر کې تر ټولو لویا او عمده ستونزه د بشري حقونو نه رعایتول. په تېره بیا د ښځو او نجونو د حقوقو نه رعایتول تر لویې ستونزه ګڼل کېږي. په دې معنی چې تعلیم حق، د کار حق، د نورو ټولنیزو فعالیتونو حقوق متاسفانه د افغانستان له دغه قشر نه چې د ټولنې له نیمایي زیاته برخه تشکیلوي دوی ترې محروم شوي دي. بله مسله هغه دا ده چې په تېرو 2 کالو کې طالبان په دې ونه توانېدل چې د خلکو اعتماد رامنځته کړي، یعنې د حاکمې طبقې او د خلکو ترمنځ واټن وجود لري او په پایله کې د بې اعتمادۍ فضا رامنځته شوې ده. بله مسله متاسفانه په زرګونو کادرونه او متخصصین له افغانستان ووتل، د په څنګ کې په میلیونونو افغانان د فقر، بیکارۍ، د ستونزو سره له مخامخ کېدو نه د ته مجبور شول چې ځینو ګاونډیو هیوادونو ته د کار دپاره لاړ شي. متاسفانه هلته یې هم حالات مطلوب نه دي. د دې په څنګ کې دا ټکی هم ډېر عمده مسله ده چې په داخل کې یو نو راتلونکي ته اعتماد فکر کوم چې نه حاکمه طبقه لري او نه یې عوام خلک لري، او یو ډول په تبلیغاتي حالت کې حکومت غواړي چې خلک وساتي او کاذب په اصطلاح امیدواریانې ورکړي. د راتلونکي دپاره د ما عقیده دا ده چې طالبان به په راتلونکي کال کې له نوي ستونزو سره مخامخ شي. هغه په دې معنا چې که چیرې دا موجوده سیاستونه دوام وکړي، دا واټن به د خلکو او حاکمې طبقې ترمنځ فوق العاده زیات شي. په تعصب سره باید ووایم چې د فقر سطحه به لا هم عمیقه شي، او دا به د باعث وګرځي چې ډېر شمېر نور افغانان هم په مختلفو اشکالو باندې د وټولاري ولټي او ماجراتونو ته مخه کی. بل لوی عمده او اساسي ستونزه چې په راتلونکي کال کې د طالبانو په وړاندې وینم هغه دا مسله ده چې ممکن ده چې ځینې پوځي عملیات پراخ شي، او هغه په تېره بیا د پاکستان له ادرس نه، په دې معنا چې د پاکستان د تاریخ طالبانو سلسله چې پاکستان د افغانستان نه ګڼي چې هلته فعالیت کوي، پاکستان به په ځینو نورو شبه نظامی گروپونو باندې سرمایه گذاری وکړي تر څو طالبانو ته په داخل کې مزاحمتونه ایجاد کړي، او دا به د باعث وګرځي چې د ځینو ناامنیو سبب وګرځي. همداشان دغه نقطې ته هم باید پام ولرو چې په بین‌المللي ډګر کې تېرو دوو کلو کې طالبانو هیڅ هېواد په رسمیت ونه پېژنده، او همدارنګه په نړیوالو سازمانونو کې هم د افغانستان نړیتوب په تعلیق کې پاتې ده، او د طالبانو حکومت هلته لاسرسی نه لري. که دا وضعیت ادامه پیدا کړي، زه فکر کوم چې هغه بې اعتمادي چې د طالبانو او د نړۍ د هېوادونو ترمنځ وجود لري، دا به په راتلونکي کال کې لا هم عمیقه شي، او ستونزې به متاسفانه د افغانستان خلک وګالي.
قدرمن اوریدونکو، د پوهنتون د استاد نصر الله ستانگزی څرګندونې مو اوریدې چې د طالبانو د دوه کلنې واکمنۍ په اړه تحلیل کړی وو، او اوس د دوی نظریات هم په دې خبرونه کې تاسو واوریدل. نور میلمانه هم لرو، لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه، د سیاسي چارو شنونکی او د سیاسي او امنیتي چارو شنونکی البته د برلین د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر، او د سیاسي چارو شنون کې په جرمني کې ډیره د بوند ایالتي شورا غړي ګلالي مموزي د دې خبرونه ملمنه دي. اتمر صاحب، د خغلستانګزي په خبرو کې تاسو د بې اعتمادۍ خبره واوریده، او وی ویل چې د طالبانو اولس ترمنز بې اعتمادۍ راغلي. د بې اعتمادۍ واقعا شته، او کوي د دې نوړه عواقب د طالبانو لپاره څه دي؟
خاغلی ستانکزی صاحب ډېر مهمه ټکو ته اشاره درلوده، او تاسو وګورئ دغه اوس دغه فاصله د ولس او د طالبانو ترمنځ بې نهایت زیات دی. طالبان یو توتالیتي سیستم غوره کړی، دغه ټول صلاحیتونه د کار فرصتونه دوی ځان ته ترلاسه کړي دي. عام افغانانو ته حتی د هغوی معاش، د هغوی د تقاعد پیسې نه ورکول کېږي، د دوی پیسې په بانکونو کې ذخیره دي. د فقر زیاتوالی او د کار نشتوالی هغه زلمیان ډېر ځوروي چې هغوی تحصیل یې کړی خپل وطن کې، او هیله او ارزو یې دا و چې یو ورځ دوی په خپل وطن کې کار وکړي. د نجونو دپاره د تعلیم د لارې بندول او د ښځو محدودول په ټولنه کې او په نورو مسایلو کې، دا هغه مشکلات دي چې خپله طالبان خپل لاسي د خلکو په مخ کې ایښي دي. طالبان ښه فرصتونه همدا اوس هم لري. د دوی اړیکې مثلا د ګاونډي هیوادونو سره ډېر ښه دي. ګاونډي هیوادونه دې ته چمتو دي چې
اوبخې له پاکستان سره دا مشکل تاسو نن په خبرونو کې تاسو مخکې یادونه هم وکړه، واورې د پاکستانی طالبانو په سر او د نورو وسلوالو ډلو، نړیوالو وسلوالو ډلو پر سر له پاکستان سره مشکل لري، له ایران سره هم د اوبو په سر مشکل لري. تاسو د کومو خو اړیکو یادونه کوئ؟
ګوره، یو خو د پاکستان مسله ده. پاکستان یقینا چې په افغانستان کې ډېر منافع لري، او پاکستان په قرار نه پاتې کېږي. دې ته چې کینیا وګوري چې د دوی مخالف ډره په افغانستان کې دي، هغه تحولات چې په پاکستان کې راتلونکي کې راځي او یا اوس څه دي، دا مستقیم د افغانستان په حالاتو باندې تاثیر لري. زما هدف د دغه تعامل له دا و چې همدا اوس هم پاکستان اقتصادي روابط لري، ایران لري، منځنی آسیا لري. دوی امیدواره دي په هیله دي چې طالبان په خپل دغه کړنو کې تغییر راولي، تر څو چې دغه ښه فرصت نور هم دوی ته مساعد شي چې افغانستان سره دوی نږدې پاتې شي. لیکن متاسفانه دوی په هغه کړنو باندې لګیا دي چې هم سیمه تهدیدوي، هم خپل ولس تهدیدوي، هم هغسې یو حکومت چې هغه شمولی د خلکو د غوښتنې پر مطابق په یو قانون ولاړ دي، په یو انتخابات ولاړ دي، تر اوسه پورې دغه ته دوی چمتو نه دي. نو زه داسې فکر کوم چې راتلونکی به طالبانو دپاره ډېر ستونزمن وي. او ډېر مهمه خبره دا ده چې د پاکستان حالات مستقیما په افغانستان کې تاثیر لري، او دا به تاثیر نه شي پاتې کېدی. او دلته یو مهم خبره دا ده چې کیدای شي په راتلونکي کې خپله پاکستان منحص دی او مخالف د طالبانو د رژیم په نورو کارونو باندې لاس پورې کړي.
مننه مېرمن ماموزه. ښاغلی اتمر د اقتصادي فعالیتونو یادونه وکړه چې طالبانو دا فرصت ترلاسه کړی د سیمې له هیوادونو سره دوی د تجارت په برخه کې راکړه ورکړه لري او زیاته کړې ده. اقتصادي فعالیتونه په دغه کچه چې دا اوس روان دي په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ، تیرونه یو پلاوی قزاقستان ته هم تللی وو، او په د سیمې له نورو هیوادونو سره له روسیې او د وسره قراردادونه کړي، له پاکستان سره اقتصادي قراردادونه کړي دي، له ایران سره هم د اقتصادي فعالیتونو خبر ورکړل شوی دی، ریل او ترانزیت د خبري دا کافی دی؟ یعنی دوی کولای شي چې د دغه اقتصادي فعالیتونو په مرسته له نورو نړۍ نه د نورو نړۍ له مجبوریت نه ځان را خلاص کی او په دوی متکی شي او په خو دريږي؟
طالبان چې اوس د نورو هیوادونو سره لکه تاسو چې یادونه وکړه، د تاجکستان سره او د نورو چین سره، دا یو مثبت پاین ده. خو دا هیڅکله ملک ستونزې نه شي حل کېدلی تر څو چې یو ملک په رسمیت ونه پېژندل شي، تر څو چې یو ملک رسمیت ونه لري. دا هیڅ زما په فکر باندې نه، لکه یو ورکې مړې جوړې چې چاته ورکوي، په دې باندې نه د چا چاره کېږي او نه د سبا د راتلونکي غمې خوړل کېږي. نو تر څو چې طالبان خپلو کړنو کې او خپلو هدفونو کې خپل تغییر رانولي او افغانستان کې مثبت کارونه وکړي او دنیا دوی په رسمیت وپېژني، اوس په افغانستان کې موږ هیڅکله داسې ترانزیت لاره زمون مړی اوس پخې دي، زمون زراعت اوس پوخ ده، اوس هغه ټول په افغانستان کې خوسا کېږي، چېرته کوو، چېرته ورکوو، چاته ورکوو. نو دا هیڅ په دې چې ملک خلک رانسي، زمونږ خلک چې افغانستان ته ځي سفر کوي، نو دا د ایران، د پاکستان، د نورو د ملکونو په لاره باندې دوی ځي خپل ملک ته. نو ولې تر څو چې ملک په رسمیت ونه، تر څو چې موږ سفارت ونه لرو، تر څو چې موږ یو قانون ونه لرو، تر څو چې موږ یو عمل، هغه ملک ته څوک سفر نه شي کولی، هغه کې ویره ده. داسې طالبان اوس خپل دا کارونه ګړندي کړي دي او غواړي چې نورو ملکونو سره دا څه په زما په نظر باندې دا یو ډېر مثبت فکر ده. او دا نشي کولی چې په ډېره پراخه ساحه باندې زموږ مشکلات په دې باندې حل شي.
ډیر زیاته مننه مېرمن ماموزه. موږ ستاسو له غږ سره جوخت یو بل غږ هم اورو چې ستاسو خبره تر ډیره له اوریدونه تقریبا وباسي. هله د چې زموږ اوریدونکو به ستاسو आवाज پوره اوریدلې. د خبرونه تر پایا 2 دقیقې لرو، یو یو دقیقه غواړم ستاسو نظر وپوښتم. لمړی له تاسو نه اتمر صاحب، چې د طالبانو وسلوال مخالفین یا نور سیاسي مخالفان څومره جدي خطر پیښولای شي د طالبانو وکمنې ته؟
دا د اوس د پاره خطر نه دی، چې زه د فکر کوم چې اوس د پاره دا خطر دی، لیکن دا تضمین نشي کېدای چې دا به همیشه همدغه سی وي. تاسو وګورئ هغه تحولات چې په سیمه کې روان دي، هغه تحولات چې په نړۍ کې روان دي، دا یقینا چې افغانستان به تاثیر نشي پاتې کېدی. او هغه ډلې دي، هغه نظامي ډلې دي، ورو ورو دوی را پیدا کېږي، بریدونه کوي، او دا داسې یو مرحله راځي چې هغوی په یو لوی قوت باندې بدلېدی شي. د بلې خوانه دغه خپله ترهګرې ډلې چې دننه دي، دوی هم د همیش دپاره داسې غلي نه کښېني، کېدای شي دوی هم خپل منځونو کې یو څه سلسله مشکلات رامنځته کړي، او دا سرخوږی بیا د طالبانو رژیم ته پاتې کېږي چې دوی څنګه دا کنټرولولی شي د هغه غوښتنو په مقابل کې چې د دوی نه کېږي.
مننه. او میرمن مموزه فکر کوي تاسو توقع لري یا تمه لدغه طالبانو نه لري چې مخصوصا د خزو په برخه کې چې د دوی لپاره ډېر زیاتې ستونزې جوړې کړي دي د دوی په پالیسیو کې به بدلون راشي ډېر لاند لطفاً
چې دا په پلار وخت کې به دا څو نه سي ولې طالبان موږ چې دنیا یو غواړي موږ نه لا نورم هغه شکل میرمنو سره کوي او د میرمنو هغه القاعدې درسي ورته څنګه کړی ده زه فکر نه کوم چې دا به په دونه نږدې وخت کې به دا کار وسي ولې چې موږ په خپل له اتحادې له طرف
څخه
تاسو سه مونږ ته نه نو وی نه نه وی دی نو زه فکر نه کوم چې دا سه زړه په
ډیره زیاته مننه د خبرونې وخت پای ته رسیدلای قدر منوریدونکو ل تاسو هم مننه کوم چې د خبرونې تم تر پای غوګونیو او د خبرونې ل میلمنونه هم زیاته مننه چې په بحث کې ګډون وکړ.